لا غرمه نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته مو زه رضوان مراد ته رابولم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي برخه کې راسره سید قادر جلالوف همکاري لري، اورو چې په افغانستان کې د مین پاکۍ له موسسو څخه ناټو غواړي چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا سیمې له مرمیو او له نه چاودونکو له چاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د لوړپوړي سلاکار د سفر موضوع هم د چارو لکار په هنو سره چیړو، خو په سر کې لمعصوم میوند څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ولس جرګه نن د کورونی چار وزیر استیزا کوي. ولس مشر کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت بهرنی چارو سلاکار سره په ارګ کې وکتل، او د ایران ستر مذهبي مشر د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې له متحده ایالات سره په معاملې کې له احتیاط کار واخلي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان ولس جرګه نن د کورونی چار وزیر استیزا کوي. ولس جرګې د جنرال مجتبی پتنګ د استیزا کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د شنبې پورز د دې جرګې سجوابیه غونډو ته حاضر نه سو. ځینې وکیلان شکایت کوي چې د کورونی چار وزیر د ولس جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي، او په خپل وزارت د وکیلانو له لیدلو او په خپل وزارت کې د وکیلانو له لیدلو ډاډه کوي. ښاغلی پتنګ تر اوسه د وکیلانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. معلومه نه ده چې نوموړي به نن د ولس جرګې غونډې ته حاضر شي او که څنګه. ولسمشر حمید کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. ارګ ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د دواړو خزو اړیکو د سولې د بهیر او له ترهګرۍ سره د اغیزناکې او جدي مبارزې په اړه خبرې وکړې. په کتنه کې ښاغلی عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لیک چې له ده څخه پاکستان تر سفر غوښتنه کړې وسپاره. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی کرزی د نواز شریف رسمي بلنه په اصولو کې ومنله، خو د ټینګار وکړ چې افغان پلاوی به هغه مهال پاکستان د سفر وکړي چې د سفر اجنډا مشخصه او د کتنې د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د جدي مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې شاملې وي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې تیر ورځ په کابل کې د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سره په کتنه کې ویل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له هڅو څخه ملاتړ کوي. د همدارز ویل چې که د سولې عالی شورا وغواړي پاکستان دې ته چمتو دی چې یو شمېر نور طالبانیان هم له خپلو زندانونو آزاد کړي. ناټو په افغانستان کې د مین پاکۍ له فعالو ادارو غوښتي چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دوی د ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهمات پاک کړي. د راپورونو له مخې له 2008 میلادي کاله هیڅ 350 تنه ملکي افغانان چې اکثر یې کوچنیان دي د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو په شاوخوا سیمو او د ناټو د اور په ساحه کې مړه یا ټپیان سوي دي. د مین پر ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر مشر او د ام ډي سي د مین پاکۍ د ټولنې رئیس انجینر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا په اوست تماس ورسره نیولې خو موافقه نه در سره سوي. او د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت په ناړی ولسوالۍ کې دوه تنه مین شخونکي نیولې دي. په کونړ کې د ملي پوځ د دوهمې لواء ویان هارون یوسف سي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه تنه تیر شپه د مین شخولو پر وخت نیول سوي. د مین چاودنې د افغان حکومت په وړاندې یو لوی ستونزه بلل کېږي، خو په دې چاودنو کې اکثره وخت عام افغانان ته مرګ ژوبل اوړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څخه خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې له متحده ایالات سره په معامله کې له احتیاط څخه کار واخلي. آیت الله علي خامنهي ویلي امریکا د باور وړ نه ده. نوموړي پرون ایراني چارواکو ته په خپلو څرګندونو کې ویل هغه له امریکا سره خبرې کول منه کړي نه دي، خو ویل چې د متحده ایالاتو دریځ ته په پام سره په راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ تماس او خبرو ته خوشبینه نه دي. د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی دوی اونۍ وروسته حسن روحاني چې د منځلارې اسلامي سیستم پلوی ګڼل کیږي د دې هیواد د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د سوریه کړکیچ پر ناسم لوري روان دي. کامرون له بی بی سی سره په مرکه کې چې پرون خبره سو منل چې د ولسمشر بشار اسد رژیم شاید د حکومت دو په حال کې وي او د پوزیشن له منځلارو ډلو سره د نور مرستو غوښتنه وکړه. کامرون وویل چې د سوریه پر روانه کورنۍ جګړه کې روان حالت یو ولاړ حالت دی. د برتانیا پوځي قومندانانو د سوریه وسلوالو ته د وسلو د ورکولو د نوړه واقعو په اړه خبرداري ورکړي، خو کامرون وویل چې د حکومت په دې برخه کې چې د ډلو ته وسلې ورکې کړي پرېکړه نه ده کړې. د برتانیا صدر اعظم وویل چې د اپوزیسیون په لیکو کې خورا زیات افراط لیدل کېږي، خو ده زیاته کړې چې له هغو ډلو سره چې په سوریه کې ډیموکراسي غواړي د مرستې لپاره باید ډېر کار وسي. د راپورونو له مخې د ولسمشر اسد پلوي ځواکونه د لبنان د حزب الله افراطي ډلې په مرسته په وروستیو څو میاشتو کې په تعرضي حالت کې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن پر دې بحث کوي چې آیا د لبنان د حزب الله شیا وسله والا ډله د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کیاو کیا. که چیرې د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه پر دې سلا سي چې د حزب الله ډله په تور لیست کې شامل کی، نو په هغه صورت کې به دا ډله د اروپایي هیوادونو تر بندیزونو لاندې راځي. راپور نو وایي چې د اروپایي ټولنې ځینې غړي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د حزب الله د شاملولو په اړه زړه نازړه دي. بلله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري د اروپایي ټولنې په غړي هیواد بلغاریا کې د تیر کال د بمی چاودنې په چاودنې چې 15 اسرائیلي سیلانیان یې ووژل په ترسره کولو تورنه ده، خو حزب الله بیا دا تور رد کړی دی. د غرض د دې ډلې جنګیالي په دې وروستیو کې د سوریه پر روانه شخړه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم په ملاتړ جګړه کې هم شامل شوی دی. دا ازادي راډیو ده. چینایي چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ ولایت ګانسو کې نن د زلزلې یو سخت ټکان لږ تر لږه شل کسان مړه او څه د پاسه 200 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولیکیکي سروې ادارې ویلي دا زلزله د ریشتر په درجه 5.9 وه، خو د چین د حکومت د زلزلو د څارنې مرکز بیا د دې زلزلې اندازه 6.6 ښوولې ده. او د مصري امنیتي او روغتیایي سرچینې وایي دوه پوځیان چې یو یې پولیس دی د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په دوو جلا خو منظم حملو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو په لاریش ښار کې دوه تنه تیر سرتیری چې لومړی د یوې دولتي ودانۍ او بل یوې د یوې رادیو ټلویزیون سټیشن ساتونکي وو په ډز وژل شوي دي. پرون په یو بله پیښه کې 12 پوځیان د موټر د ټکر په پیښه کې مړه شول. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې رضوان مراد له تاسو سره دی سره ملوسي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له معصوم میوان څخه واوریدل. ناټو په افغانستان کې د مین پاکې له مؤسسو غوښتي چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اورې چې د کونړ نوی والی په خپل لومړۍ وینا کې ګاونډي هیواد پاکستان سره د نیکو اړیکو غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوام کې دا هم اورې چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په زابل کې هم اوسیدونکو په خاص توګه به وزدي خلک شکایت لري چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو بای لاسمان سر خبرې کوي.
روژې مبارک میاشت راغلې ده، ډېره سخته ګرانی سوې ده. وروره ګوره ټول خلک غریبان، ټول خلک څوک لري څوک نه لري.
ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه دوهنیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د افغانستان په ټولو سیمو کې اورېدلای شي. ناټو په افغانستان کې د من پاکۍ له مؤسسو غوښتي چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې د پرتې سیمې له ناچاو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. له دې مخکې د ماین پاکولو یوې ټولنې ویلي چې د ناټو ناچاو د مهمات په زیاتېدونکي شمېر ملکي افغانان وژني. د ماین اکشن په نوم د ملګرو ملتونو اړوند ټولنه وایي چې ISAF باید له افغانستان تر خوتلو مخکې خپلې اډې او د مرمیو د انداخ په حد کې پرتې سیمې په بشپړ ډول پاکې کړي. په دې اړه تفصیل احمد تکلورو.
ناتو په افغانستان کې د ماین پاکۍ لفعال ټولنو غوښتنه کړې چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دې ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د راپورونو له مخې له 2008 کال راهیسې 350 تنه ملکي افغانان چې اکثریت یې ماشومان دي د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو په شاوخوا سیمو او د ناټو د اور په ساحه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ماینونو پر ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر مشر او د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د ټولنې رئیس انجینیر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پاوځ له دوی سره تماس نیولی خو تر اوسه موافقه نه ده شوې.
ناتو قواوې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د موسسات څخه د ایم ډی سي او نور موسساتونه دوی غوښتي چې دغه ساحه دوی باید پاکې شي. په دې چې په افغانستان کې فعلا 4000 د ماینران چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې کار کوي موجود دي، نو تر اوسه پورې فیصله نهایي شوې نه ده. په مجرد دې چې موافقې ته سره ورسېږو انشاءالله دا کار به ډېر ژر شروع شي او په آینده کلونو کې دا ساحه به له ماینونو څخه پاک شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوندې ټولنې ماین اکشن ویل دي چې ناتو په بشپړ ډول د خپلو ځواکونو له ایستلو مخکې د خپلو اډو شاوخوا سیمې باید له ماینونو او ناچاودو مهماتو پاکې کړي. د ځنګړو متعارفو وسلو تړون چې په 1978 کال کې د ایساف اکثر غړو هیوادونو لاسلیک کړی، پوځي ځواکونه په دې مکلف بولي چې له خپلو موقعیتونو څخه ټول ناچاودي مهمات او مرمۍ پاکری. د ماین اکشن مؤسسه مشر محمد صدیق رشید ویلی تر څو چې ناتو دا ستونزه حل کړي نوي ډیر امکان لري چې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اکثر خلک په ناچاو د مهماتو او مرمیو پسې ګرځي څو وسپنه کبار کړي او وی پلوري. د رشید په وینا په دې ډله کې ناچاو د هوان مرمۍ او لاسي بمونه شامل دي. په 13 جنوري میاشت کې د کوی صافي په یو کلی کې چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې پروت دی، په یو 14 کې درې ملکیان مړه او 15 نور ټپیان شول. رشید وایي د د څېړونکو په هغه کلی کې له 400 زیاتې ناچاو د مرمۍ و موندلې. په فبروري میاشت کې په بامیان ولایت کې یو 14 دوه تنکي زلمیان سخت ټپیان کړل. د ماین اکشن مشر وایي چې د دې سیمې ته هم خپل ماین پاکان واستول او هغه چې تر اوسه خپل نیمایي کار بشپړ کړی له 500 وزیاتې ناچاو د مرمۍ او مهمات چې ډېره برخه یې د ایساف موندلې دي. د ماین اکشن مشر صدیق رشید فرانس پرس اژانس ته ویلي دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه ناټو په افغانستان کې سلګونه پوځي اډې لري چې ډېره برخه به یې له 2014 کال وروسته وتړل شي او یو شمېر نور یې افغانانو ته سپارل کېږي. رشید وایي په همدې دلیل دی فکر کوي چې ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورس مشر حامد کرزی تیر ماخام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ارګ کې وکتل. د جمهور ریاست په دې اړه یو بیان کې ویلي چې په کتنه کې دواړو خواوو دوه اړخیزو اړیکو د سولې د بهیر او له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په کتنه کې ښاغلی عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لیک چې له ده څخه یې پاکستان ته د سفر غوښتنه کړې وسپاره. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی کرزی د نواز شریف له رسمي بلنې مننه کړې او پاکستان ته د سفر بلنه په اصولو کې منلې، خو ټینګار یې کړی چې افغان پلاوی به هغه مهال پاکستان ته لاړ شي چې د سفر اجنډا مشخصه، د سفر مقدماتي چارې ترسره او د کتنې د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې او د سولې د پروسې په اړه خبرې شاملې وي. د ولسمشر کرزی او د سرتاج عزیز ترمن د غونډې او ولسمشر کرزی ته د پاکستان د سفر د بلنې په اړه همداشي به د افغانستان پاکستان او د سیمې د چارو له کارپو احمد سیدی صاحب سره د ټلیفون له لارې په تماس کې. او سیدی صاحب خبرونه ته خراغلاست کدارته وي چې آیا د دې خبرو معنا چې ولسمشر کرزی ورته بیا شرطونه خي چې کدا شرطونه وي نو بیا به افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کوي، یعنی ولسمشر اوس هم په خپل خبرو ولاړ دی چې تر څو د پاکستان لخوا ورته هر څه سپین او واضح نشي دی به تر هغې پاکستان ته لاړ نشي او سفر به د پخوا په شان بې اغېز نه وي؟ بلې فکر کوم سیدی صاحب. سیدی صاحب زمونږ غږ اوري؟ فکر کوم سیدی صاحب سره زمونږه اړیکه قد شوم هڅه کو چې له احمد سیدی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د غراس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وکړو او د هغه نظر له تاسو سره شریک کړو. لکه څنګه مو چې ویل چې ولسمشر کرزی پرون له سرتاج عزیز سره چې د نواز شریف یان د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار دی په ارګ کې کتنه کړې ده او هغه ته ویلي دي چې افغان پلاوی هغه مهال پاکستان ته سفر وکړي چې د سفر اجنډا مشخصه شي او د سفر د خبرو په اجنډا کې د تروریزم سره مبارزه او د غراست افغانستان د سولې په پروسې په اړه خبرې اترې شاملې وي. موږ هڅه کوو چې د چارو لکار په احمد سیدی صاحب سره د بیا زموږ تماس ټینګ شوی دی. سیدی صاحب کا غږ مې اورې د ولسمشر کرزی لخوا پاکستانی مقام ته ویل شوی دی چې کچیرته د سفر اجنډا مشخصه وي په سر کې د تروریزم او د سولې په اړه خبرې وي نو په هغه صورت کې ولسمشر کرزی پاکستان ته ځي، یعنی د سرتاج عزیز پراتک سره هم دا معنی ده چې ولسمشر کرزی بیا په خپلو شرطونو ټینګار کوي او پاکستان ته له سفر ډډه کوي.
زه به خوشاله یم چې په دې سفر چې سرتاج عزیز کابل ته راغلی اولین مرتبه چې د افغانستان حکومت هغه اصول او پرانسيبي ډیپلوماتیک مراد کړ، یعنی وزیر خارجه ور سره وکتل، کانفرنس مطبوعاتي ورکه په میدان هوایي کم رئیس تشریفات استقبال وکړه. سرتاج عزیز دین بالا مستحق نه و، هغه خبر چې دی د کرزی سر سره کړی، هغه دعوتنامه چې ور کړی، هغه خبر چې کرزی سر کړی، لما په اصول لما په نظر دا د کرزی سر اصول او منطق ته برابر دی. د دې لپاره چې کرزی سر تر اوسه مطمئن نه ده، حق به هم لري چې مطمئن نه وي چې پاکستان لوبه کوي یا واقعا د افغانستان د سولې لپاره صادقانه ګام پورته کوي. د دې لپاره چې سرتاج عزیز په کانفرنس کې پوښتنه وویل چې موږ هیڅ شی ته زمانه نه شو کولای باوجود چې هغه طالبانو ته نفوذ لري، زما باور دا ده چې هغه حرکت چې محترم کرزی صاحب د پاکستان د پی ام په مقابل کې کړی دا یو معقول خبره ده. تر هغه وخت پورې چې یو ضمانت نه وي، یو تعهد نه وي، یو باور نه وي، د کرزی سفر مفهوم نه لري.
سیدی صاحب، اکثر خلک په دې باور دي او وختونه هم دا وی چې ولسمشر کرزی او افغان دولت دی د پاکستان پر وړاندې خپل دریس ډیر نه نرموي، بلکې د پاکستان پر وړاندې دی دریس سخت کړي. آیا لکه څنګه چې تاسو لسی په اصول سره برابر دریس او دازل د افغان حکومت او د افغان ولسمشر د افغانستان دریس کچیرته امده غشان سخت یو په ټینګار وشي، دا به د پاکستان دریس د افغانستان پر وړاندې کم بدلون پکې راولي؟
دغه دریز چې اوس افغانستان نیولې زه د هغه طرفدار یم، معقوله دریز ده، اما نور شیان ته که باید علاوه شي، یعنی یوازې د افغانستان د حکومت فشار نه وي، باید فشار بین‌المللي هم په پاکستان باندې حواله شي، د منطقه فشار بیا د جهاني په سطحې چې پاکستان د تروز رمایه دي دغه کارونه وشي. یوازې د افغانستان فشار نشي کولای چې پاکستان ته په لاره کې سم کړي، یعنی فشار د امریکایانو، فشار د دوستانی بین‌المللي، فشار د افغانستان. اما امیدوار یم چې په افغانستان هغه سیاست چې اوس غوره کړی د دې سیاست باندې تر اخره پاتې شي. دغه سیاست د افغانستان په کته ده، د سولې په کته ده، د منطقه په کته ده.
د افغانستان دا سیاست چې د پاکستان پر وړاندې اوس غوره کړی دی، دا هغه طالبانو ته، هغه طالب مشرانو ته چې ویل کېږي په پاکستان کې د هغوی ته څه پیغام لرلی شي؟
زما نظر دا ده چې هغه سرتاج عزیز چې وویل چې موږ شپږویشت تنه طالبانو د شورای عالي صلح په غوښتنه خوشې کړی، داسې خلک خوشې کړی چې یو په افغانستان کې د سولې لپاره مؤثر نه و، بل هغو چې خوشې شوی بېرته افغانستان ته نه وي راغلی، یا پاکستان ته پاتې شو، یا د جنګ په جبهه کې به تللي. رښتیا چې پاکستان وایي چې طالبان خوشې کوم، ملا برادر هم خوشې کړي، نور یو ساده چې تاسو ګذر دی هغه خوشې کړي، تر هغه وخت پورې چې په دې باره کې پاکستان عملي ګام پورته نه کړي، د پاکستان د ژبو د خبرو باورمندي درسته کار نه ده.
ډېر زیاته مننه دوستانو، د افغانستان او د سیمې د چارو کارپو احمد سیدی صاحب چې د کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د لوړ رتبه سلاکار د سفر او د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د همکارۍ او د رول په اړه څرګندونې کولې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ولسی جرګې د کورنیو چارو وزیر استعزا کړی دی او پر نوموړي تور پورې کوي چې نه د ولسی جرګې پریکړو ته احترام لري او نه هم په وزارت کې له وکیلانو سره خبرې اترې ترسره کوي. دغه راز همدا اوس مهال په ولسی جرګې کې په دې اړه غونډه هم روانه ده. زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د کابل سټوډیو څخه دی. شمن صاحب، خپله وزیر د داخلي یا د کورنیو چارو وزیر تللی دی ولسی جرګې دغه استعزا یا غونډې ته؟
بله، د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د غونډې ته حاضر شوی ده او د نوموړي د استیزا غونډه روانه ده. د یادولو وړ ده چې د ولسی جرګې پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د شنبې په ورځ ښاغلی مجتبی پتنګ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته ورنغی. د شنبې په ورځ نوموړی ورغوښتل شوی و تر څو په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه معلومات ورکړي. د دفاع وزیر هم ورغوښتل شوی و خو دی ورنغی او حاضر نه شو. له هغې نه وروسته ولسی جرګې فیصله وکړه چې د دوشنبې په ورځ، یعنې نن، به د مجتبی پتنګ استیضا کیږي. نو دغه دلیل ښودل شوی د نوموړي د استیضا کولو. خو تر دې مخکې هم د ولسی جرګې او د کورنیو چارو د وزیر اړیکې د څو میاشتو راهیسې ښې نه ښکاري. البته دغه اړیکې وروسته له خرابې شو چې جنرال مجتبی پتنګ د امنیت شورا ته شکایت وکړ چې په څلورو میاشتو کې 15,000 عریضې د وکیلانو لخوا د ته ورول شوي دي. په دې معنی چې وکیلانو یا د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره یا په اداراتو کې د کسانو د ټاکلو لپاره یا په مختلفو مواردو کې، یعنی ده ته مراجعه شوې ده او د داخلي وزیر ته او 15,000 عریضې ورول شوي دي د وکیلانو لخوا. دغه خبره په ځینو وکیلانو ډېره بده ولګېدله او له هغې نه وروسته بیا په مجتبی پتنګ باندې د وکیلانو انتقادونه شروع سو. او څو موارد مخکې هم چې دی غوښتل شوی د ولسی جرګې له خوا نه حاضر شوی، بلاخره د نوموړي د استیضا کولو پریکړه وشوه چې نو نن به وګورو چې ولسی جرګه به آیا نوموړی ته د اعتماد یا سلب اعتماد صندوق کیږدي او کنه. د ده څرګندونې به ورته د قناعت وړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو احمد زبیر شمنو چې په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو وزیر د استیضا او په دې اړه د روانې غونډې په باب معلومات در سره شریکول. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم د امنیتي او نړیوالو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د سرتاج عزیز خبرې را نقل کړې دي. له طالبانو سره اړیکې لرو، له افغان سولې سره به مرسته وکړو. یا د ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې د سرتاج عزیز سفر ولې ډېر تود بدرګه نه شو. د سر مقاله لیکونکي خپلې پوښتنې ته ځواب ویلې ده او لیکلې دي. علت یې د پاکستان تیر 12 کلن دوګونی چلند دی. د سر مقاله د لیکوال پان پاکستانی لوري په هر سفر او رسمي لیدو کتو کې افغان لوري ته د سولې د هڅو او خلوص ژمنې تکرار کړې دي، خو عملاً په افغانستان کې د مرګونو کرغړنه لوبه توده پاتې شوې. سرنوشت ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ځینو کارپوهانو څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د پاکستان وروستۍ ژمنې د پخوا په څیر دروغجنې دي. ورځپاڼه د نظر خوندانو په نقل لیکي پاکستان خپلې ګټې په یو کمزوري افغانستان کې خوندي ګڼي او دې موخې ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې چې وي ځان رسول غواړي. سرنوشت په خپله سر مقاله کې لیکي د پاکستاني چارواکو له وروستیو ژمنو څخه د مثبت بدلون تمه نشي کېدای. د لیکوال په باور دوی غواړي چې افغان دولت له خپل وروستي دریځ څخه واړوي او خپلو موخو ته لاره لنډه کړي. خدمتګار ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي پاکستان ته سپینې خبرې په کار دي. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي د پاکستاني ادارو د جنایتکارانه سیاستونو په اړه د افغانستان د حکومت د تیرو څو میاشتو دریځ په ځای دریځ دی او په کار ده چې د پاکستاني چارواکو په نرمو خبرو تیر نه وځي. ملی باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره پوښتنه کړې د پاکستان نویو او زړو یارانو ته په کتو نوی ملګرتیا په کوم نیت دا مطلب د لیکوال په باور د افغانستان په وړاندې پر پاکستانی سیاستونو باور خورا ګرانه خبره ده اخوا د پاکستان یو ډول پاتې کېدل هم اسانه نه دی د لیکوال د معلوماتو له مخې دغه هیواد تر ډېره هڅه کوي چې خپلو لویو بادارانو امریکا او انګلستان سره په چل واوسي او په افغانستان کې خپلې موخې په ارزانه مخ کې یوسي د ملي باور په سرمقاله کې راغلی که دا ځل افغان دولت له پاکستان سره یو ځل بیا خوله نږدې کوي او خبرې ورسره کوي نو باید دا تضمین موجود وي چې د پاکستاني مشرانو خبرې عملي بڼه غوره کړي هیواد دولتي ورځپاڼې د سرتاج عزیز له خولې لیکلي موږ په افغانستان کې د سولې د بهیر ضمانت نشو ورکولی او په پای کې دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي نواز شریف هم نوې څېره نه ده چې افغانان ورڅخه د سولې تمه وکړي دا شخص هم د افغانستان په وړاندې د تورو پالیسیو شالید لري چې مثبته تمه کول به یوازې د وخت ضایع او ځان غولول وي
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده کونړ نوی والی شجاع الملک جلال خان په خپل لومړنۍ وینا کې د ګاونډي هیواد پاکستان سره نیک اړیکې درلودل غواړي او په هیڅ خارجي وایي چې هیڅ خارجي وسلوال ته به اجازه ونه کړي چې د کونړ خاوره د پاکستان په خلاف وکاروي دی وایي هڅه به وکړي چې په کونړ کې د بیارغونې چارې ترسره کړي او همداراز د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي په اړه یې روح الله انوري رپورټ راستولی
د سیمایزو ارګانونو د تشکیلاتو رئیس عبدالغیاس وردګ د غونډې برخوالو ته وویل د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره د ښې حکومتوالۍ په مرکز او ولایاتو کې د شفافیت د ملي مشارکت د ښې حساب ورکونې او د خلکو ترمنځ د مساواتو راوستلو غوښتونکي ده او په همدې اساس یې په ادارو کې د بدلون راوستلو او اصلاحاتو پریکړه کړې ده
لاسو او دونی وینېته کاغله شجاع الملک جلالا د عبدالملک خان زوی د جمهوریت عالی ریاست مقام مشاور د قومونو په چارو کې د فوق رتبه د کونړ والی په حیث چې وطن دوست صادق او لایق شخص دی منظور شوی دی او د اعلی جلال څخه تر بریاوي ورته هیله لرم
د کونړ خلکو قومي مشرانو له نوی والی وغوښتل چې باید په ولایت کې د اوبو برېښنا بندونو جوړولو د پاکستاني پوځیانو د توپچی بریدو نو اولاس وهنو مخنیوی ته دی لومړی تو ورکړي خوږجبی شاعر کاتب شاه کاتب نوی والی ته ویل ستا څخه وړاندې هم ګڼ والیان کونړ ته راغلي یو شمیر ځان غوښتونکي او په شخصي ګټو مین کسان پر راټول شوي وو او خدمت ته نه دی پریخي خو باید ته دغه ډول کسانو ته ځای ور نه کړی
دلته چې څوک د دې دولت په چوکۍ کې نه داخله تر چاپیر غوندوي څوک ورته خاندي څوک ووټ باکوي چا سره توحفه په کول پنیر غوندوي څوک د بچو شاملو تیر نه باسي دا چاپلوسان دلته لګړي غوندوي
د کونړ نوی والی شجاع الملک جلالا خان ویل په تیرو کلونو کې په کونړ کې د بیرغونې او آبادۍ یو شمیر کارونه ترسره شوي خو د کونړ د خلکو ستونزې نشي هوارولې او دی به هڅه کوي چې د بیرغونې او آبادۍ نور زیات کارونه وکړي خو د ولس ملاتړ ته اړتیا لري هغه وایي د ګاونډي هیواد پاکستان سره نیکې اړیکې درلودل غواړي او هیڅ بهرني وسلوال او طالب ته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاوره د پاکستان خلاف وکاروي
داس مونږ خوایشي او راشه ضروري وکړو دغه مسایل دغه توپونه بند کړي او دا یو تاسو ساس په مخ کې وسځو کوم ورونو چې د کونړ خاوره به د پاکستان په خلاف چرته استعمالې دوته پرې نه ده
نوی والی وای دی با په ولایت کې د اداري فساد د زنګلونو وهلو او د لرګیو د قاچاقو مخاوني سي
زستا سي ورورې ما دوستا سي خدمتګار ما د چا فشار او زور نه منم په ولایت کې او ناجایز غوښتنې زمانه ناغه نه منم ورخاره
شجاع الملک جلال لا د کونړ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې ورورژنې او هیواد ورانونې څخه خلاص واخلي او د سولې پروګرام سره یو ځای شي
قانون درا کوشش ورور دا سخت سخت ګور دا ټول اسکل تیر شو هیڅ څه جوړ نه کړل خو غیر د دینه چې خپل ورور مرکی غیر د دینه چې خپل اردو ملي یا پولیس
د کونړ نوی والی سره د ملي شورا غړي دولتي چارواکي مشاور وزیران او یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران کونړ ته راغلي وو شجاع الملک جلال خان پله د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جلالا وسیدونکو دی په 13 ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد یو او له هغه وروسته د ولسمشر مشاور وزیر له دې وړاندې د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وو څوک چې دوونه وړاندې د هرات والی و ټاکل شو
ژوند آزادی
خزینه
پر اجازه نور کی چې دوی
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه د خبرونه په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او تاند څنګه ونیس پروګرامونه اوري خو اوس لسنیمه بجې کېدونکې دي له معصوم میوند څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو
په ولس جرګه کې نن د کورنۍ چارو د وزیر جنرال مصطفی پتنګ د استیزا بهیر روان دي ولسمشر حمید کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار سره تجهیزي سره په پارک کې وکتل ناټو په افغانستان کې د مین پاکۍ له فعالو ادارو